نن دوشنبه ده د وریه حمل شپاړسمه د اپریل 15مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پایل سوې د ماښام تر او بجو دوام کوي. په پیل کې نیم ساعته سهارنی خبری مجله خبریږي. په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکاري ته دوام ورکوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنې کې درې سرتیري ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استانبول کې پر جوړیدونکې غونډې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد نیف اتمر او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دوړو لوریو د استانبول غونډې پر احتمالي اجنډا د پلاوی پر ترکیب نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ. تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه غونډه وسی. رویټرز خبری اجنس بیا لارګه د یو ورسېدلي سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري: پر یوه سیاسي جوړجاړي د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس، دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان پوځیان ووژل او دولس تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونی دغې حملې مسؤلیت منلی دی. لکه چې واشنگتن او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلولي او بمی حملې روانې دي، خو وسلول طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامر سپرون تایید کړی چې په پغمان کې پرونی چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلې دي چې د مړو شمیر شایي زیات سي. وسلول طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې 45 امنیتي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلی او درې نور ټپیان کړي وو. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د ټیکواندو سیالۍ کیږي. د ټیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټیکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د خطاب د تجلیل لپاره تر سره کړې ده، چې له خیره سره د نونهالان او خرسالان لوبې پیل کیږي. په دې لوبو کې د اتو ولایتونو نه هم 140 لوبغاړي په دې لوبو کې ان شاء الله سره لوبې کوي.
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د وریا حمل پر څلورمه نیټه پرانیستل شو. د بند پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل، ننګرهار او کندهار کې لوبې کړې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د دغه هیواد ولیعهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. په اردن کې پخوانی ولیعهد او د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظربند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وضع ته اوښتی دی. د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د کراری لپاره پورته کړي. د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شاهزاده حمزه له بهرانیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بی ثباتۍ هڅې کولې. شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستلو لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. د دغه هیواد چارواکو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې صدر اعظم بوریس جانسن په پام کې لري د هغه څه جزئیات چې د کورونا وایرس پاسپورتونه بلل کیږي نن دوشنبه اعلان کړي. د بریتانیا د سپورت وزیر نایجل هیدلستون وویل چې د حکومت د دې طرحې په لومړنیو جزئیاتو کې د منفي ټیسټونو تصدیق پاڼې نه شاملېږي، خو پر ځای به یې تر مناسبتونو مخکې او وروسته د کورونا پر ټیسټونو تمرکز وسي. د پارلمان په لسګونو غړو او نورو سیاستوالو د دې پیشنهادي پلان مخالفت کړی دی. د بریتانیا حکومت ویلي چې دغه هیواد 40% بالغو وګړو د کورونا وایرس لومړی ډوز اخیستی او څه باندې 5 میلیونه کسانو دواړه ډوزونه ترلاسه کړي دي. د کاسو پارلمان پرون یکشنبه د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوي ولسمشر په توګه وټاکله. میرمن عثماني په یو اویا موافق رایو درای اچونې په دریم پړاو کې وټاکل شو. د پارلمان په غونډه کې 2 اتیا وکیلانو حضور درلود چې یو لسو یې باطله رایه وکاروله. د پارلمان په 2 لومړیو غونډو کې څرنګه چې د اړتیا وړ نصاب پوره نه و کومه نتیجه نه وه ترلاسه شوې. کچیری پارلمان د اپریل تر 15 می ولسمشر نه وای ټاکلی، تر وخت مخکې د ټاکنو مسله را مخته کیدله او صدر اعظم البین کورتی ته موقع په لاس ورتل چې خپل واک یې لا پسې غشتلې کړی وای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.8. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.12. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 26.12.
آزادی رادیو تغاژی است. امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دغه خطرناکه وسله لا هم د افغانانو ژوند ګواښي.
دا ورنن چیرې وزاره هغه راګنډلو دا سلام ټکنو دغه نور له اوس پوښتنه جوړه.
نن د وجدان نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت هم ځانګړی راپور خپرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اردن پخوانی ولی عهد شهزاده حمزه د بی ثباتۍ په تور په کور کې نظر بند سو. د ژوند رنګونه هم خپرو.
سار پر 2 بجې دکانداری ته راسو، مازیګر مطلب پر 15 بجې دلته خونه مو د افغانستان حالات نه دی برابر. هر سړی کوشش کوي خپل کور ته وختي ځان رسوي. کور ته چې ولاړ شو بس خپل بچیان او خپل کورنۍ سره یو.
د خبرونه د سر موضوع: امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې ونډه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام په یو لر ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي چې تیر کال 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو، ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو سویو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبل اوښتې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
15 کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلې دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سول، نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ وو هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو، ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبې په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی دغه کانفرانس ته وویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې دی. شاوخوا 20 میلیونه ماینونه او ناچاوده مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې دی. همداراز روانې جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاوده مهمات پاتې شي او ملکیانو ته خطر پیښ کړي، او هم په لاس جوړ شوي ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. ښاغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یکشنبې په کانفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. یکشنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 20 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. ښاغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي، امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاری ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 580 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ښاغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د روغتیایي لابراتوارونو ځینې مالکان وایي چې د هوایي چلند ملکي ادارې د شارجې، دوبۍ او ابوظبي د مسافرانو د کورونا ټسټونه یو لابراتوار ته انحصار کړي دي. د هوایي چلند ملکي اداره څه سپیناوی لري په دې راپور کې؟
د روغتیایي لابراتوارونو یو شمېر مسؤلین د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې راټول شوي وو او شکایت یې درلود چې شارجې، ابوظبي او دوبۍ ته د تلونکو د کرونا د وایرس ټسټونه انحصاري شوي دي. له دې ډلې محمد هاشم وهاج وویل، په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د ازمایښت لپاره 10 لابراتوارونو عامې روغتیا له وزارت نه د فعالیت جوازونه اخیستي، خو د هوایي چلند ملکي اداره یوازې د یو لابراتوار ازمایښت تاییدوي.
لابراتوار کې سیتی د میدان هوایی اف اونی ایزا کرم میتاند دگه لابراتوارا قابل قبول نیست.
د ملکی هوایی چلند مکتوب لیکلی چې شارجه، دوبۍ او ابوظبي ته دی د تلونکو د کورونا ازمایښت یوازې په سیتی لابراتوار کې ترسره سي او د نورو لابراتوارونو سند د منلو وړ نه دی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ویلي دغه شکایتونه به وارزوي. د دغه کمیسیون غړي شاپور پوپل ازادي راډیو ته وویل، په دې چاره کې فساد شوی او دوی به راتلونکي اونۍ اړوند مسؤلین وروبولي.
زموږ ارزونې دا ښیي چې په دې کار کې فساد شته او معامله پکې کیږي او د مستحقو لابراتوارونو په برخه کې ظلم سوی دی.
ښاغلی پوپل وویل، د عامې روغتیا وزارت مسؤلین به هم وروغواړي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویلي، کومو لابراتوارونو چې دغه جوازونه یې اخیستي د هوایي چلند له ملکي ادارې سره شریک شوي، خو کوم توافق چې د اماراتو مسافرو ته د هوایي چلند له ملکي ادارې سره شوی، د اماراتو د غوښتنې پر بنسټ دغه ازمایښتونه یوازې یو لابراتوار پورې انحصار شوي دي. د هوایي چلند ملکي اداره وایي، دوبۍ ته د تلونکو د کرونا د وایرس ازمایښت باید یوازې په 2 لابراتوارونو کې ترسره شي. د عامې روغتیا د وزارت ویان محمد نعیم صالحی وویل، د دوبۍ د دولت د دې ادارې په باور د نورو لابراتوارونو په ازمایښتونو کې درغلی او جعل کیږي، نو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې 2 لابراتوارونه د باور وړ ګڼلي دي.
جعلی را صادر میکنه، تست های منفی را صادر میکنه، در این حال که تستش مثبت است. به مو خاطر اینا گفتم که دو
مخکی د هوایی چلند اداره او دولت توړاندیز وکړ او وی ویل د پی سی آر یو شمېر ټیسټونه چې ځینې لابراتوارونه یې اجرا کوي جعلی وي او منفی ټیسټونه صادروي، حال دا چې ټیسټ به یې مثبت وي. په همدې دلیل هغوی وویل، د 2 لابراتوارونو ټیسټونه زموږ د منلو دي.
د ښاغلي صالحی په خبره، د اماراتو له مسافرو پرته نورو هیوادونو ته تلونکي کولی شي چې په بیلابیلو لابراتوارونو خپل د کرونا ټیسټونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
او سم دا چېړو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په باب څه خبرې کړي دي. یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غني کې د افغانستان په باب په دې عنوان تحلیلي لیکنه خبره کړې. د افغانستان لپاره د بایدن د سولې ابتکار د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قدرت د شریکولو غوښتنه د سولې د طرحې تر ټولو لنجمن اصل دی چې د دواړو لوریو لخوا یې په وړاندې مقاومت شول کیږي. د لیکوال په باور روغه جوړه چې عمده موضوع ده او ترلاسه کول یې ګران کار دی د افغانستان د اوږدې او خونړۍ جګړې د ختمولو کلي ګڼل کیږي. لیکوال زیاتوي په امریکا کې د افغانستان جګړې خپل محبوبیت بایللی او د بایدن ټیم لیواله نه دی چې دا ډول بې پایا جګړه جاری وساتي. لا هم له افغانستان څخه د 2500 امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نهایي پریکړه نه ده سوې. ولسمشر جو بایدن داسې اشاره ورکړې چې امریکایي ځواکونه شایي د 2021 میلادي کال د مې د لومړۍ نیټې تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. وسلولو طالبانو ویلي هغه موافقه دي بشپړ عملي سي چې د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. د دې ډلې په خبره که دا موافقه عملي نسی دوی به د بهرنیو ځواکونو پر خلاف بیرته جګړه پیل کړي. اوس په پام کې ده د ترکیې په استنبول کې د افغانستان په اړه غونډه وسی چې د قدرت د شراکت تر څنګ به د سولې پروسې د ګړندۍ کېدو په اړه پکې خبرې کیږي. ځینې کسان هیله مند دي چې دغه غونډه به وکولی سي د اوربند لپاره هم امکان برابر کړي. د امریکا سټار سنس ټایپس ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی محب د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته ویلي ولسمشر غني به د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو ته ځان کاندید نه کړي، هغه څه چې د سولې د طرحې د برخې په توګه د هغه وړاندیز کړی دی. ښاغلی محب ویلي کله چې اړتیا وه دا کشپړ میاشتې وي یا هم درې میاشتې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتو دی. سټارس اند ټایپس لیکي وسلولو طالبانو د سولې دغه پلان رد کړی او ویلي دي چې روان بحران نور هم شدید کولای سي. په مارچ میاشت کې د افغانستان د حکومت یوه لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر غنی د استنبول په غونډه کې یوه طرحه وړاندې کوي چې په شپږو میاشتو کې د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل هم پکې شامل دي. په راپورونو کې دغه راز راغلی چې دغه طرحه د واشنگټن لخوا د موقت حکومت د طرحې په ځواب کې برابره سوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دوی هم د امریکا طرحه ترلاسه کړې او ارزوي. د ورځپاڼې په لیکنه واشنگټن پر ولسمشر غنی فشار راوستلی چې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلاسي څو امریکا ته زمینه برابره سي چې له افغانستانه خپل 2500 پوځیان وباسي. د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د دې ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره سي. نور حال په دې راپور کې
د خوست په ګلان کم کې وزیرستاني ماشومان زده کوونکي خونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې تر پنځم ټولګي پورې د دوی د نجونو او هلکانو زده کړې رواني وساتل شي. د شنبې په ورځ د زده کوونکو د کلنیو پایلو د اعلان په پار هغه غونډه چې په خپله وزیرستانیو کډوالو رابللې وه په ګلان کم کې د این آر سی د ښوونځي سرښوونکي عبدالله وزیرستاني ازادۍ راډیو ته وویل د ناروې د کډوالو شورا د 1500 ټولګیو لپاره لس خزینه ښوونکي او 8 نارینه ښوونکي ګمارلي ول چې د مارچ په 1 قرارداد ختم شو او 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې شول.
تیره چې کې میاشتو مارچ کې 31 مارچ پرای میژغاو قرارداد د دې سره بیا قرارداد ختم شو. د میژنه د اول سپ نه وخت تر پنځم سپ پر شاګردون دي او چې کوم چکلا سین دي شپږم او عام کلاستای دا غلګه میژه کبایل لیساتا ور کوي د دې کوم کې میشته یو سکول جوړ کړای دی یونیسیار دا غواته ور کوي چې کوم پنځم سپ پر غا دي سکولینه او هغه ځکه چې قرارداد ختم دی دا غا چې کوم یونیم زر شاګردون دي دا غاز به سرپرسته پد کی.
زده کوونکې انصاف الله غونډې ته په خپل خبرو کې وویل کچېری د دوی خوانځي وتړل شي نو دا یو نیم زر نجونې او هلکان چې عملا په زده کړو بوخت ول له تعلیم به پاتې شي.
په دې پوه شو چې تعلیم څه ته وایي په دې پوه شو چې نن سبا د تعلیم څومره ضرورت دی. مونږ دا یونیسیار نور موسسو نه دا غوښتنه کوو چې مونږ دې پر دې حال کې نه پرېږدي او مونږ ته دې هوا حقوق ملاو شي لکه تیری چرا کری دی.
دا سراج پنوم یابل کدوال زکون که هم دا دوی دا خوانزوی دا بیر تا پرانستو هیل وکړه.
میجده آغشتان آغوری میز کل ختم شای و دا درم میاست آخرین تیم دا میست سکولین باندی اسمیر تا دامن زیرا آغوری چه میست سکولین شریشی و مشترون تم تنخی شریشی.
په ګلان کې هم کې د وزیرستانیو کډوالو مشران هم وایي که چیرې د دوی ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره نشي نو د دوی راتلونکی به زیانمن شي. ملک جمشید مسید وویل
دیا ته امیر سره چې کوم دی پنځلس سوه لاګو باغوړ کې د پنځه لوکیشن دی او دا د نرسي چې کله قرارداد ختم شي هغه نه دا ټول به سرپرسته پوده شول. خاص کر د افغان دولت نه چې دی میشته د ورور نه ویلي دي ورسره د یونیسیار نه نورې مؤسسات نه چې دا د بسترپرسته نه پرېږدي ویلي چې د دې مستقبل ضایع کېږي په ځای چې لیار هېڅ پاته لګی چې کله خلاص شي او د دې چې داس به تعلیم پوتې شي نو ډېر غاده ورته ډېر نقصان دی ورته. یو خو کې هیڅ مشته د تعلیم مکان ورکړي چې کومه دیا تارو کړه دا وس بیا نور نه خلی.
بلور ته د خوځ د پهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په ګلان کې کې لیسه لري او داس د کوون کې حالت زده کړی کولای شي. خو وزیرستاني کډوال وایي په وزیرستان کې پاکستانی نصاب تدریسیږي او کدوې افغاني نصاب ولوري نو دا ورسره توپیر لري. یاد دی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز د ضربې عذاب د عملیاتو له کبله لکونه کورنۍ بې ځایه شوې چې یوه برخه یې خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په خوست کې د دوی خواوشه 8000 کورنۍ پاتې دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقونو د ارزښتونو په رڼا کې ترسره سي نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپله د سولې لوری خپل کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي د اپریل 15 نیټې ته په اشاره چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده وایي چې رښتینې او دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د یو بل منل حتمي دي. ځینې ښځینه مدني فعالانې بیا وایي چې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو پرمختګ او د حقونو خوندیتوب د حاکمانو د وجدانونو پر رهبری پورې اړه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بیعدالتیو ناامنیو مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته یې سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینی سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
به طرف تامین اصول عادلانه و پایدار
خغلی نظری وی سوله په اصل کې د مینې، د وښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعال مونسه مبارز وی پیوړي هیوادونو او سازمانونو په ځانګړي توګه ملګری ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
در جامعه انسانها بحث وجدان یک بحث مهم
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی که هر ځای آباد او ودان وي پرته له شکه چې هلته به د حاکم و رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي. نو له بده مرغه په جګړیزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
حاکمیت میکنن
اغلی مبارز په ټینګار سره وای په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبری ثمره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابر ده د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چارچلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسي اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمیه بهرنی مسئله د اردن پخوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هیواد د بی ثباتی د حد سول کبله په کور کې نظر بند سو. شاهزاده حمزه بن حسین له څو نورو کسانو سره په ګډه په دې تورن سوی چې د هیواد د بی ثباتی لپاره یې له بهرنیانو سره اړیکې درلودې. تر دې پیښو وروسته د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو د دغه هیواد له پاچا عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی. سفی الله سنگزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د اردن چارواکو د پاچا عبدالله ثانی بن حسین میرانه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په خپل کور کې بندي کړی دی. حمزه تورن شوی چې د هیواد د بې ثباتۍ لپاره یې له بهرنیانو سره اړیکې ساتلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفدی یک شنبه وویل له شاهزاده حمزه نه له یوې مودې راهیسې پوښتنې روانې دي.
تابعت الاجهزه الامنیه عبر تحقیقات شموليه مشترکه.
د اردن پاوز عرب ځواکونو عامه استخباراتو او امنیت ادارو په یو لړ بشپړو څېړنو کې د شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید، بسیم ابراهیم، اوادالله او ځینو نورو فعالیتونو او حرکات په اوږدمهال کې وکتل چې د هیواد ثبات او امنیت هدف ګرځوي. په څېړنو کې ځینې مداخلې او اړیکې وڅارل شوې چې پکې بهرنیو ډلو سره زموږ د باثبات اردن د امنیت د لړزولو په هدف د اقدامات او د ترسراوی د مناسب وخت په اړه خبرې کېدلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر وویل دا طرحې په بطن کې شنډې شوې. خو شاهزاده حمزه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اردن مشرتابه په فساد او بې کفایتۍ تورنه کړه. له دې مخکې د هغه مور ملکه نور حسین په خپل زوی باندې لګېدلي تورونه بې ځایه بللي. د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو تر دې پیښې وروسته له پاچا عبدالله ثانی څخه ملاتړ ښودلی دی. امریکا متحده ایالتونو یوه اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې پاچا عبدالله د امریکا یو اصلي شریک دی او د امریکا لم بشپړ ملاتړ برخمن ده. شاوخوا درې زره امریکایي سرتیري په اردن کې دیره دي. د اسرائیل دفاع وزیر بینی گانس هم ټینګار کړی چې پاچا عبدالله د دغه هیواد له ستراتیژیکو ملګرو دی او وروستۍ رامنځته شوې قضیه د اردن کورنۍ موضوع ده. پاچا عبدالله ثانی بن حسین د خپل پلار حسین بن طلال تر مړینې وروسته په 2004 کال کې شاهزاده حمزه له ولیعهد لرې کړ. رویټرز خبری آژانس د چارواکو په حواله وایي ځینې مهم سیاسي مخالف مشران له شاهزاده حمزه سره یو شوي وو چې دا کار پر پاچا ښه نه لګېده. خو ځینو سیاستوالو بیا ویلي باوري دي چې شاهزاده حمزه په زور غلی شوی او داسې ګواښ هم د ده لخوا چاته نه و متوجه، ځکه د اردن شاهي پوز په ټول ځواک د پاچا عبدالله تر شا ولاړ دی.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی پتمر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استنبول کې پر جوړیدونکې غونډې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. کابل ته نږدې موټر بم چاودنې پرون لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د تکواندو سیالۍ کیږي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه د وروستیو اقداماتو ملاتړ څرګند کړ. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستې لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. د کاسو پارلمان پرون د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوي ولسمشر په توګه وټاکله.
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد یواز دی، د کندهار ولایت یم، د سپین بولدک ولسوالی یم.
ډېره مننه. درته وایم کله چې له دوکانداري نه فارغ سي د تفریح لپاره بیا څه کوي؟
سهار پر 2 بجې دوکانداري ته راسو، مازیګر مطلب پر 15 بجې. دلته خو نو د افغانستان حالات نه دي برابر. هر سړی کوشش کوي خپل کور ته وختي ځم. سي کور ته چې ولاړ سو بس خپل بچیان او خپل کورنۍ سره یو د جمعې پر ورځ بیا تفریح ته راوځو.
د جمعې پر ورځ تفریح ته چیرې ځي؟
پغمان ته ځو، مطلب جلال آباد ته ځي، پنشیر ته ځي. افغانستان خو لوی افغانستان دی، شوم ملک دی، آباد ملک دی. بس خدای دې وسوله کې راولي.
بیا وځي چې بچین سره بیا یې؟
یار کله کله بچین بوزو، کله کله یوزي ولارس، کله دندیوالان سره ولارس، دانو برابرې ده.
چا سره خوشاله به دي خپل کورنۍ غړي په چکر بوزي کملګري؟
بعضی وخت اسی وخت راځي انسان د مرګور سره ډیر خوشاله، ډیر شي احساس کوي. بعضی وخت د کورنۍ سره شي احساس کوي. نه دي چې مطلب دا خو انسان دي.
کورنۍ مثلا کوم ځای ته بیا؟
پغمان دی والا صاحب مانو جلال آباد ته بوته منظر دي ورک دی. واکا کر ولاړې ده، ماما کر ولاړې ده، ورور کر ولاړې.
تفریح یو چرته د ساتری لپاره تک دا څومره مهم ده؟
په ژوند کې خو تفریح 50% رول لري. چې انسان په خپل ژوند کې تفریح وکړي، مطلب چې د کور ژوند زندگی برابر وي، سیستم برابر وي، چې تفریح وکړي خو انسان لپاره ډیر آرام بخش وي، انسان ډیر راحت وي په خپل ژوند کې. بره
خپل تفریح ته ځکه بیا کار ته راځي، څومره دې مغز آرام سوي؟
یار کدر ته مې چې تفریح تکلل هم بغیر چې دکان دراسم، چې هم 15 ورځې مې دکانداری کړې وای، چې تفریح نه خامخا انسان باندې لږ بوج راځي.
وضعیت تاسو ویل چې ګډوډ ده. کله چې تفریح ته ځو کومې خبرې په نظر کې ونیسو چې خدای مکړه باندې فکر مخ نسو؟
اوس په دافیلی شرایط کې چې د کور وځي هم ابتدا درې وارې چرت وای چې ماښام ته ژوندی راسم نسم را حالات دون خراب دي مطلب چې سړی تزمیم نه لري چې ماښام در کور پر روغ را مټ راسي خو بیا مشتي توکل پر الله دې چې الله
کوم خبري تفریق په نظر کې نیسي
تفریق خامخا غلسته غدوسته مطلب د غلس به بیریږي د انتیاري سبب بیریږي افغانستان حالات نه دي برابر په کارغه کې وو مطلب په نور ځای کې نه وخت د شپې کوشش کې ستپری تکلله چې برته د خور رواني ورختا چې واجر کور ته ولارسم دغه ستونزې لرو مشتي په افغانستان کې د خسر اساس
خامخا
وختي کور ته راځي کوشش کوي.